سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست او ام پی ال په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د 2015 کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا ولسی افغانان وژل شوي او 478 نور ژوبل دي. یوناما پرون په یو مفصل راپور کې ویلي دا مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د حکومتي ځواکونو سره د نښتو په مهال رامنځته شوې. یوناما په پکتیا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو او په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د شخړو یادونه کړې ده. یوناما ټینګار کړی په هر شخړه کې باید ولسی وګړي خوندي وساتل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت یوناما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په 2015 کال کې 1015 پاکستانیان په هغو بریدو کې وژل مړه او ټپیان شوي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 380 او د ژوبلو 278 ښوول شوی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو د هوا پیژندنې ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وشتو ولایتو کې د درنو واورو او بارانو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک یې د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو د غوښتنو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولې دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن د سلواغي عدلوي شلمه له پاکستان د درملو په وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي په لومړی د درملو له واردونکو غوښتي و چې تر 19 ورځو پورې خپل ټول معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیه وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 لړم میاشت کې په کابل کې وی غونډې ته وویل د مالی وزارت ته امر کړی چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د جاپان صدر اعظم سان آیتا تاکایچی د دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه څوکۍ ګټلې دي. هغه وتوانېده چې د پارلمان د 415 څوکیو څخه 328 وګټي او د لیبرال ډیموکرات د ګوند لپاره یوه تاریخي بریا ترلاسه کړي. د لیبرال ډیموکرات ګوند په څه کم 2 ساعتونو کې له 233 څخه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د اکثریت له حد څخه زیاتې دي. تاکای چی چې د جاپان لومړنۍ ښځینه رهبره ده له خپل ائتلافي ګوند د جاپان د نوښت ایشین سره د 2/3 برخې دغه څوکۍ ترلاسه کړې دي چې په دې سره به په ګڼو حکومتي او قانوني چارو کې د هغې واک لا پسې زیات کړي. او د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نن ځینې مهمې لوبې پلان شوې دي. د کرکټ نړیوال جام چې په سریلانکا او هند کې روان دی نن د سکاټلند او ایتالیا ټیمونه سره لوبېږي. سکاتلند توانېدلې د ایټالیا لپاره د 208 لوړو منډو هدف وټاکي. په بل لوبه کې به چې وروسته پیل شي عمان به له زیمبابوې سره مخ شي. او په درېمه یا وروستۍ لوبه کې به نن کاناډا له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د افغانستان بل لوبه به د جنوبي افریقا په وړاندې د 4 شنبه په ورځ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شراغلاس د یو ولسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوګو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نوې صفې څخه تر 103 صفې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده، یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزې حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی شکیږي شمیرلی شو. همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي، او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي، نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایی زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دوی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي. چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دي، دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دي، د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دي حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دي، د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دي، په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی، د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي، دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دي، شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي، دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله، حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دي، په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي، هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي بیرونی برخه چې دي، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دي، هغه کلک دي، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دي، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دي. او مرکب سترګې لري، چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی، د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده، د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی، د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دی د کله چې نمو وده کوي، خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحالې په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دي مکمل استحاله لري، او ځینې چې دي نامکمله استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمله استحاله کې چې دوی دي هګۍ، لاروا دا پوره مرحلې سرته رسوي، لکه مثال مچی ده، پتنګ دي. او په نامکمله کې چې دي، هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي. یعنې د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسل لیدلی. دغه کم حشرات چې دي، مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میژیان در ټوله د دې په ډول کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي، ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوغ ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي، هغوی مختلف شکلونه لري، او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي، خوراکي چې دي، واښه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي، همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او وروستنی سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپل بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دي د ګیډې برخه ده، چې په ګیډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی، د ملخ کوم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې مچوي دي چې د دې دنده چې د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دې سرته رسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران شزینه مچوي سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو ښه یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچی چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نوري مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 8.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندې. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی، ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشنه ماده چې کله را وڅڅې وي، دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځنې جوړي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي، د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړيږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی می اومنی هیلی لرمه چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دوله سمتو گیوه دیاله سم لوسته. نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسې درس د یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شو کې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې د موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې د هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سره رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چشې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دایسي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي.
او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان من سکیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره ترسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه دپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډېر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولکټین هورمون دی د پرولکټین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډېر مهم دی او پرولکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکټین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکټین کمښت یا په پرولکټین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډو سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېرې کمش پکښې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کی هورمون چدی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخ په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدی یا اووری او دغه د نارینه او تولیدی غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووری فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د شیزینا او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه متول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سي اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملما السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادي ملما د خبرونه اوریدو تر بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ د مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادي رادیو ووري هغه خوانځي پای تر سوالې دی او غوښتل چې خبريال شي خو یې بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه زموږ د دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پانو په تیرا د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادي ملما په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم چې د امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او هم دلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلي کې کړي دي بابا خوشقاري ولی په علي لیسه کې مې کړي دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دي. ته چې خپله د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې غذایي په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق بیخي ته وړکای و، ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ازادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و، بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ماري خبره راځي سره ډیر شوق. خو بس قسمت کې نه و، نو شو هغه ارمانونه بس پات.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی، او کترو سپوره هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلي خلرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبريال کېدل شو. خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی. او غوښتل مې چې پوهندای وایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او بي سواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پیږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده په الحال. خو دلته اوس
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته دی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څه نزد کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، نو بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای، ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي. نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. ناغام دې پلاستیکي به کشکړی غاټی غاټی دې دالیزونه غوندی یمغه کی وکړي نو هغه نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې وبو کم غواړي نو به د سات کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطري سیستم دلاري وبو ورکوي نو هغه ډیر ښه حاصل ورکوي
نو څنګه د ته دغه سیو فارم لري
نه زه خپل دې فارم نه لرم خو دې منګه چې گاونډیان دی هغه لري به ما خو د ټول چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کیږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کیږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نه دلته پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د الرګي ورته هغه کې خېمی غونې کوکی پټاک وشي الرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي
هم ستات څومره ځکه ده
ما خو اته جری بدمه کړه شخصی اته جری بدمه کړه او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانه در سره
نو د خوشپارس جری به بخیر ډیر مزکه ده
و زمکه به بخیر ډیر د شپارس جری به خود ته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکیږي نو څکه دا ډیر زمکه بیا شاړه پاتې او په کم زمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادامونه دي زردالوونه دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د دې ک د اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیر برخم زکه دي باغونه دي او ک خالم زکه ده د کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دي غنم چې یادونه دي
ډیر زمکه نه خالی زمکه ده او کومه زمکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی زمکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپک جری به خالی زمکه ده او بل ده چې ممدغه سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو 15 نیم جری به خالی زمکه
اغه زمکه چې خالی ده په غو کې چی کوي او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی زمکه کې چې دا اول فصل چې را منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی زمکه پرې دی چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سی نورم نیم جریب کدار زمکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم زمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اول زمکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې کا وات راښواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواله چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د تغنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ول نه کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی د کډال تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنم د چې پاتې د موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مل هم په دغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی یا ماغه یې موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت دی
او بالکل بالکل هم د غنم چې د مزکه برکت دی نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل خواوره هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به د میږو سره م ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلي او شاخبوریم کلي هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا را سنډ یې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې دي کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو او یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت وي هغه وخت کې په دې ورسي دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوئ
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیښېږي داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که درته ووایم داسې یو کله یوه شي یا نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غله ځان سره راوړې وي افغانستان ته ترویج کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي؟
د زمان په سیمه کې څه کیږي خو چې ما غوښتل نو ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلکو یې شي دي کیلاس یې شي دي هغه مڼې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری ځمکه کم نیسي مصرف پې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکل غواړ سکه نه سي او پټای دغه تم نیت کړه د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی وګړي وړي ونی دي لکه ګلاس یا هغه واړه ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله وړو هماغه غټ غټ پارمي ګلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه هغه داسې ګاډي وادي ونې په یو پټي کې ایښي یو پټي کې ګاډي وادي ونې نه کیږي لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي توت یې ښایي چنار یې ښایي دا لپاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي کمه دي چې تا م سړی چې لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېږو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپله ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نهه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي دغه نهه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي درویشت کیلو بادام کوي دا نهه ونې نو دغه درې نهه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم ده د اوبو د خوا هم کمه اوبه غواړي په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام اوږدوره شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی، دلته شاوخوا کلو کې مشته دی. هغه دین خو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه لري کړو، انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکل بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه غانګورو به اسلام دغه بادامې په ځای کې ښودل وای ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې را ټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړلي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی؟
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې. دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې. همهغه د ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په ترکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا چې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې بس خپله ورتاړه و څه مزدوران ځان سره ونی شو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ایښي یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا ترکتور نه چې ګرځېدی هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه را وتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. سکامې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونی ایښي دي اوس دا نوي فارمي ونی چې کړی دي، ورته بیا خلک همدا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګول یې یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه وشوله. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي، بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دی وخت کې شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي، نور به خالي چوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپل کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه، د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوم. هغه څو څو ډول پیوندو کې څو ډول د رقم غوټي وراچول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان ورته راو. اسکنی پیوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به د ډټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچی دي که اراد یې کړه هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یو سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي، یوه لښته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې، او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي. چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغالای خود من در انگور پلی دارو دوانو دا پا بای خلو دا زینی دا پرمان نراولی او زینی دلتا یو باغ دا غایم دا پرمان نراولی خو خالا که بیادا مغا نراولی اغا دیر غاک باغ دا پرمان کشی ونی ورکی بیدا که گلاس و منی دا بادام و پیستی ونی وزرت مورا و جشی بیدی پا دی من نکته او کله رالتی شي وسا کاله پاسل لاغلی وسا حاصل ور کړه دا پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ور کړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتوي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په دمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کاله کوي د کرنې په دغه باندې کې تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده د چې وه چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکتی کې چې کارانه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولی ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وه یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقی پمپونه راوتی دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کوم غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده به
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22 درویش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې پلان محل او په اوږد محل کې به تاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ هی له لرو فکر مننه د کټ پروس کال تر خلکو دا دانګورو باغونه نه ده د کډيري راتي راتي جوړي چې بخیزیات یو بالی دا دو بوز آیات ولی یو کس یو سو کسان هم ده چه پایپونه ورطا تیر کل قطرهی سیستمی ورطا که نو غدیر خاصل ورکه نو کرا کرا طول وزه چه هم دا فکر که ویچ کرن آسری شی دو بوز آیات کن شی او پوشش روان ده دیر خلکو کارم پی شروع کرده چه که چاچه پیشادونه خیدی کنه مو پیکر شتا ده آسری کرن تا پیکر شتا ده او هم دا غدیر نیردیر آتون که هم گیلی زیادی دیزه که چه پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لارې وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي وړه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جوړې بخارات کوي په ټالو دي نو خلکو کوشش شروع کړي چې دا کرنا طریقې کار په روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ولې د انګورو تاکونو ته قطري سیستم جوړ کړي ډیره ښه نتیجه ورکړې وی کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه و ستنده نه کوله په اسانه به نظمه ورته پاتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مځکو کې قطرهي دی اوبو د لګولو سیستم لري
نه مخ خپل قطرهي دی اوبو لګولو سیستم نه لري خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ډیره ښه نتیجه ورکړه نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته
د ازادې رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادې میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان
د ازادې میلمه
شپ دے کمو ملالیو